درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډه پوله کې د وروستۍ لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایراني سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوي د لیدنې خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګای خبر کړ ویلي چې ایرانی ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې د پولي په صفري نقطو کې سړک جوړ کړي، خو په اسلام قلا کې د طالبانو کندکې مخه نیولې ده. دفاع وزارت ویلي چې د 201 نمبر الفاروق قول اردو د سرحدي لواله مشره او نورو چارواکو سره د ایرانی ځواکونو په پرونی کتنه کې له ډیپلوماټیکو لارو د لانجې د هواري او د مسلکي انجینرانو په وسیله د ګډو سرحدي ټکو د ټاکلو پر اړتیا ټینګار وشو. د امریکا د سنا جرګې دوه مخکښو غړو هغه لایحه یو ځل بیا د تصویب لپاره وړاندې کړې چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په درشل کې د امنیتي حالت د خرابېدو په اړه په بهرنیو چارو وزارت کې د ورکل شوي خبرداري د اړوندو اسنادو علني کول غواړي. د راپورونو له مخې په 2021 میلادي کال کې د کابل له سقوطه نږدې یوه میاشت مخکې په لیږل شویو د پټو اسنادو کې خبرداری ورکړی شوی و چې د افغانستان امنیتي حالت په چټکۍ سره په خرابېدو دی او طالبان چې هغه مهال د جمهوري نظام پر ضد جګړه کوله د کابل د نیولو توان لري. لایحه د بهرنیو چارو وزارت څخه هم غواړي چې د دې اسنادو یوه محرمه نسخه کانګرس ته وسپاري او د اسنادو د استوونکو اړوند شخصي معلومات ترې وباسي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې په راتلونکي جون میاشت کې یو ټیسټ دوه شلو وره او درې یو ورځنۍ مسابقه وکړي. د بنگلاديش کرکټ بورډ نن اعلان وکړ دا مسابقه به په بنگلاديش کې وشي، خو د لوبو د میدان په اړه لا پریکړه نه ده شوې. د راپور لمخې دا مسابقه به په دو پړاوونو کې وشي، خو د دو هیوادونو ټیسټ لوبه به مخکې تر دی وي چې د افغانستان لوبډله د هند له لوبډلې سره د سیالیو لپاره دغه هیواد ته لاړه شي. د پاکستاني روپۍ ارزښت تر ټولو ټیټي کچې ته رالوېدلی دی. د پاکستان د پیسو د تبادلې په بازارونو کې پرون یو ډالر په 209 نیوي روپیو بدلیده چې په تاریخ کې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو تر ټولو ټیټه اندازه ده. د پاکستان د پیسو د تبادلې د اتحادیې مشرانو رسنیو ته ویلي چې د روپۍ د لویدو علت د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته سیاسي بحران دی. د سه شنبې پر ورځ د عمران خان تر نیول کېدو وروسته په ټول پاکستان کې پراخې مظاهرې وشوې چې په ترڅ کې د رسمي ارقامو له مخې لږ تر لږه اووه کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. د ایران د بشری حقوقو مرکز د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د ټولنیز غونډې د مشر په توګه د ایران د سفیر علي بهرایني د ټاکلو په اړه غوسه څرګنده کړې ده. دغه مرکز مشر هادي قیامی د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې دا ګمارنه یو ډنده ټکان ورکوونکې مسأله بللې ده. هغه انتقاد کړی چې ملګرو ملتونو له یوې خوا په ایران کې د سلګونو سولېزو معترضانو د وشنې پلټنه کوي، خو له بلې خوا د ایران سفیر په داسې یو منصب مقرر ردی. او د اوکراین د دونیسک سیمې په بخمود شار کې د اوکراین او روسیې د پوځي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې لا هم روانې دي. دا جګړه پر ختیځه دونباس سیمه کې د ولکې ټینګولو لپاره د مسکو د عملیاتو یو برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د بخمود د جبهې په ځینو برخو کې د اوکراین د پرمختګ خبر ورکول کیږي. تاسیز مشخل آزادی رادیو اوری. د دې خبری مجلې په دوام کې به واوري. د اسلام آباد د استیناف محکمه په ضمانت د عمران خان د خوشی کېدو پریکړه وکړه. کتون کې د پاکستان ناکراری په ډیرو کلونو کې بي ساري بولی. افغان سوداګر د پاکستان د ناکراری او لکبل د سوداګری لپاره د خند پیښېدو اندیشنه لري، خو د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونو سرپرست وایي چې تر اوسه پورې په تورخم او سپین بولدک تجارتي راکړه ورکړه دوام لري. هلمندي کروندګر د شفتالو له حاصله خوشاله دي. په دې خبرونه کې به په سپورت د نړۍ حال هم درکړو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
لومړی پاکستان ته ځو. د پاکستان یوې محکمې حکم کړی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان دې د دوو اونیو لپاره په ضمانت خوشي شي. عمران خان چې د فساد په لسګونو قضیو کې تورن دی، د سه شنبې په ورځ په یوه قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شو چې دې کار په ټول پاکستان کې د خلکو غبرګونونه وپارول. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره احمد تکل ته ورځو. له دې اورو تکل صاحب. بله ستاسو مایک لکه سی ګل دی، مایک هم روشانه کړئ تکل صاحب.
ډیره بخښنه غواړم. سلامونه. یو ځل بیا د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان په پلوي له تاوتریخجنو مظاهرو وروسته د اسلام آباد استیناف محکمې نن د ضمانت په بدل کې د نوموړي د خوشي کېدو حکم ورکړ. خان نن تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې په داسې حال کې چې تورې عینکې په سترګو او آبي رنګه کمیس پرتوګې په ځان کې وو او دوه ګوتې یې د بریا په نښه پورته کړې وې محکمې ته حاضر شو. خو د رسنیو د راپورونو له مخې پلویان یې د پلازمینې اسلام آباد په لارو واټونو کې له پولیسو سره لاس ګریوان وو. د عمران خان مدافع وکیل فیصل چودري خبریالانو ته وویل پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر د دوو اونیو لپاره د ضمانت په بدل کې خوشي شوی دی. وروسته رسنیو راپور ورکړ چې د دوو اونیو ضمانت یوازې د القادر پوهنتون د ټرست په قضیه کې د ده د دخیلېدو په اړه ده او د ده په نورو قضیو کې چې دی ښکیل بلل شوی په هغو کې د می تر اوولسمې پورې دای آزاد دی او له هغه وروسته کیدای شي چې د اړتیا په صورت کې محکمې ته وبلل شي. عمران خان په محکمه کې برطانوي انډیپندنت ورځپاڼې ته وویل د ده نیولو هیڅ راز توجیه نه درلوده او زیاته یې کړه چې دای تښتول شوی وو. ښاغلی خان وویل داسې ښکاري چې په دې هیواد کې د ځنګله قانون چلیږي. د پاکستان سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې د عمران خان نیول بې اعتباره او غیر قانوني وو. د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې په تیرو څو ورځو کې په ټول پاکستان کې تاوتریخجن اعتراضونه وشول. د عمران خان پلویانو پر پوځي مرکزونو حملې وکړې او ودانیو او نورو ځایونو ته یې اور واچوه او په نتیجه کې چارواکي اړ شول چې د نظم د اعادې لپاره پوځ مرستې ته راوغواړي. په دې نښتو کې د عمران خان لږ تر لږه اته تنه پلویان مړه شول او له دوه زرو زیات کسان ونیول شول چې د تحریک انصاف ګوند څو مشران هم پکې دي. د عمران خان مدافع وکیل ښاغلي چودري وویل د تیرې شپې په ترڅ کې د ګوند د نیول شویو مشرانو ټول شمیر لسو ته ورسید. هغه زیاته کړه چې پاکستان سولې ته اړتیا لري خو د ده په وینا د حکومت دا اقدامات په دې برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. معلومه نه ده چې د عمران خان د خوشي کېدو له پرېکړې وروسته به د پاکستان امنیتي وضعیت څنګه وي. خو څارونکي په پاکستان کې روان اقتصادي او سیاسي وضعیت ته په پام سره وایي داسې نښ کاری چې دا لانجه به داسې په اسانه پای ته ورسیږي. په دې برخه کې سروان صاحب د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رانا ثنا الله پرونی څرګندونې د پام وړ دي چې په یو تلویزیوني مرکه کې ویل چې که محکمه عمران خان په ضمانت خوشي هم کړي دوی به د ضمانت د مودې لپای ته رسیدو وروسته بیا ونیسي.
بله ډیره مننه تکل صاحب. تاسو ویل چې دا معلومه نه ده چې د عمران خان د ضمانت له وروسته به په پاکستان کې ناکراری ختم شي، د عمران خان پلویان به اعتراضونه او مظاهره پای ته ورسوي او کونه رسوي. دا سوال به دا شیبه له خبریال او ژورنالیست طاهر خان څخه وکړو. طاهر خان صاحب، تاسو حالات له نږدې ګوري په پاکستان کې څنګه اوس چې عمران خان محکمې فیصله کړې ده چې عمران خان په ضمانت د دوو اونیو لپاره خوشي شي، فکر کوي چې د عمران خان پلویان به مظاهره او اعتراضونه بس کړي؟
سلام تاسو کتون کو اوریدونکو ته مننه ماتره بلنې راکولې. نو اعتراضونه خو به ضرور ځکه څه وخت لپاره ختمیږي چې عمران خان اوس بهر راووت. په احتجاج هم د عمران خان د نیولو د هغې په اړه باندې وو. البته عمران خان دا خبر هم پرونم کړی وو نن یو وار بیا وکړه چې هر کله دی د نن وي نو بیا د کنټرول نه وي، دی بیا نشي خلک منع کول یا کو بهر وي نو ممکن ده چې دی یو کوشش او حس دغه رنګ وکړي چې داسې حالت بیا مخه تران شي. خو درته یو مهمه خبر ده چې تر اوسه پورې نه عمران خان او نه د هغه د پاکستان تحریک انصاف یو مشر دغه لکه دغه حمله چې شوې دي د فوج په مرکزونو باندې یا نورو حکومتي املاکو باندې نو دا غندلې چا نه دي. عمران خان هم نه غندلې کله چې هغه نه پښتنو شو تیر ورځ ستره محکمه کې کله حاضر وو هغه زه نه یم خبر او نن هم هغه رنګ خبر وکړ. بهرحال احتجاجونه خو به تر څه وخت پورې هغه رنګ پاتې شي. نن اسلام آباد کې البته احتجاج خو نه و. عمران خان خلک راغونډ شوي وو لیکن هغه بیا پولیس ځنې پکې ونیول او البته دا چې پی ټی آی د مشرانو نیولې هغه جاری دي.
بله طاهر خان صاحب د های کورټ یا د استیناف محکمې د دې فیصلې مطلب څه دی؟ یعنی دوه اونۍ وروسته به هغه بیرته نیول کیږي لکه څنګه چې احمد تکل په خپل راپور کې د پاکستان د کورنوي چارو د وزیر خبرې ته اشاره وکړه؟
د قانون تر مخه چې څومره هغه ته د ضمانت لپاره لکه دوه اونۍ په دغه یو قضیه کې او په نورو کې هم لږ وخت ورکړل شوی دی نو بیا به دې په هغه ورځ باندې کوم ورځ چې دته یاد شوی ده نو دې بیا رجوع کولی شي د اسلام آباد های کورټ ته. اول ته بیا د خپل ضمانت چې دا اوس ورکړل دی دوه اونۍ لپاره د دې د غزولو یو خاص کولی شي لیکن دغه نه مخکې خو اوس په نیول د حکومت لپاره ګران خو یو عمران خان سره اوس د نیولو یاره شته او تاسو سره جزا خبرې کوم هغه لا په های کورټ کې اسلام آباد کې موجود دی هغه بهر نه ځي ځکه هغه غواړي چې په لیکلې بڼه دغه حکم چې د اسلام آباد های کورټ دی د عالی محکمې دی دا د ځان سره واخلي ځکه عمران خان نن چې کله په های کورټ کې وو هغه سره دا ویره وا چې د پنجاب صوبې پولیس چې دی هغه بهر ولاړ دي او د خپل قانوني چې کوم وکیلان دی هغه سره مشوره کوله چې او یره لرله نو ځکه هغه د های کورټ نه بهر نه ځي تر سوچ هغه تر لاسه کړی نه وي په لیکلې بڼه باندې هغه حکم نو هغه سره اوس هم نیول ویره شته.
طاهر خان صاحب بل پښتنم له تاسو څخه کوم هغه دا چې د پاکستان د های کورټ دا فیصله چې عمران خان ته دوی ونې ضمانت ورکړ دا د عمران خان پلویان د ځان برای بولي د خپل اعتراضونو کامیابی بولي او خلک سوایي
ګوره د پی ټی آی د مشرانو په دې باندې خو غبرګون راغلي دی خوشاله دی هر کله کړی دی لیکن حکومت د سخت انتقاد کړی دی. پخپله باندې صدر اعظم شاباز شریف د کابینې غونډه کې کله وینا کوله هغه وینا بیا وروسته د وزیر اعظم د دفتر نه ویډیو دغه خبره شوه او د حکومتي وزیرانو لخوا بلکې تاسو سره جزه خبرې کوم د دین لګشې وړاندې د شکم حکومتي ائتلاف ته پی ڈی ایم او توا ادارې مشر فضل الرحمن مولانا ډیر سخت یو بیان ورکړ او هغه اعلان وکړ چې هغه به د راتلونکي د ګل پر واسطه اتوار نه وروسته ګل پر ورځ به د ستر محکمې سپریم کورټ د بهر دی لوی لاریون کې مظاهره وکړي د سپریم کورټ د دغه پریکړو خلاف او شاباز شریف نن تور لګو چې داغه پټکو سپریم کورټ د عمران خان لپاره د اوسپنې یو دیوال ثابت شوی دی او هغه خود لکه ټول تنقید کی زیات نو د پی ټی آی خلکو په دغه فیصلو باندې خوشاله دي. عمران خان څخه دا پښتنو شو نن چې تاسو د یو نظر دی چې تاسو سپریم کورټ یو ډېر لوی رعایت درکړی دی نو هغه وی چې زه خو ریاض ذکر نه دي چې ما زه خو د سیونی ولم چې ته پته نه وره چې دغه کیس کې د نیولو ته اړتیا وا یا د باندې نو لیکل نه خو خدای بیان شي اس ریاض نه شي او قانون کې دغه
ډیر مننه
پی ټی آی خوشاله دي حکومت خفه دي
ډیر زیات مننه ژورنالیست او خبريال طاهر خان او کور بدن.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان ناکراری له افغانستان سره څومره ارتباط لري؟ د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونه وای په پاکستان کې د ورستیو نارامیو او لاریونونو دوام ممکن د افغانستان سوداګرۍ اغیزمن کړي. د دې خونی رئیس خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل کڅه هم تر اوسه په هغه هیواد کې ترینګلی حالت د افغانستان په اقتصادي وضعیت کوم اغیز نه دی کړی خو دا محل د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټول لاري د سوداګرو په مخلاص دي تاګرا تکیږي او راکړی ورکړي هم دوام لري، لیکن یو شمیر سوداګر اندیشنې لري. د دې موضوع نور تفصیل د حسیب تلاش پر راپور کې وابري.
سلامونه. د پاک افغان سوداګری خونه وای تر دې دمه په پاکستان کې روان کړ چې د افغانستان په اقتصاد اغیز نه دی کړی، او خو په خبره کې په هغه هواد کې لارونونه دوام پیدا کوي د افغانستان په بازارونو به اغیز ولري. د دې خونه مشر خنجر الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د محل د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټول لارې د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې پر مخ لاسې دي، خو افغان سوداګر له احتیاطه کار اخلي او د ده په وینا سوداګریز مالونه د ښارونو ترمنځ نه تیروي. ښاغلی الکوزی چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې له پاکستان سره د افغانستان ټولې لارې خلاصې دي او 400 سوداګریز موټرونه تبادله شوي دي. د ده په وینا صادرات هم په نورمال شکل روان دي، خو د پاکستان په ښارونو کې خپل پاکستانیان هم نه پرېښودل کېږي چې ښارونو ته داخل شي. نو د همدې لپاره افغان سوداګر د ده په وینا په پام کوي او ځینې موټرې درولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سه‌شنبه پورې د پاکستان حکومت د هغه هیواد مخکینی لومړی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ونیو چې له امله یې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې. د تاوتریخوالي په ډکو دې مظاهرو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر کسان ته مرګ ژوبل هم واوښته او ګڼې ویجاړۍ رامنځته کړې. که څه هم تازه د پاکستان سترې محکمې د تحریک انصاف د ګوند د مشر عمران خان د خوشې کېدو امر کړی، خو لا هم د دې هیواد په ګڼو ښارونو کې حالات نه دي نورمال شوي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي که څه هم اندېښنه یې درلوده چې ښایي د پاکستان د سیاسي ترنګلتیا سره د افغانستان په بازارونو کې د توکو بیې لوړې شي، خو نه یوازې دا چې بیې لوړې نه شوې، بلکې په بازارونو کې د افغانستان د ځینو تازه میوو بیې لا راټیټې شوې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي سبون سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان روسي سیاسي حالات په افغانستان ځکه اغیز نه لري چې د ده په وینا اوس له پاکستان پرته افغانستان نورې سوداګریزې لارې هم لري، نو ځکه دلته اوس په بازار کې هیڅ منفي اغیز نه دی رامنځته شوی. د ختیځ جلال آباد ښار اوسیدونکی او یو کوچنی سوداګر حذیفه زاهد وایي دغه ښار ته تر ډیره لومړني خوراکي توکي د شمال له لارې له ازبکستان او ترکمنستان وروړل کیږي، نو ځکه اوس د پاکستان حالات په بازارونو اغیز نه لري. مخکې به د ده په وینا چې پاکستان کې وضعیت خراب شو یا کومه کوچنۍ پیښه به هم وشه، د افغانستان په بازارونو به یې اغیز درلود، خو اوس سوداګرو له نورو هیوادونو سره سوداګري پیل کړې ده. او که په پاکستان کې د ده په وینا حتی انقلاب هم راځي، په افغانستان کې به کوم منفي اغیز نه لري. دوی وایي چې د حالاتو خرابېدل ښایي د افغانستان په صادراتو اغیز ولري، ځکه د ده په وینا پر افغانستان د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته بازار ته په کتو فکر کوي چې پاکستان واردات کم شوي خو صادرات ورته زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاک افغان سوداګرۍ خونې د معلوماتو پر بنسټ له 2000 کال وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کلنی ډول 2 میلیارد ډالر ته رسیده، خو اوس یې کچه ټیټه شوې ده. د دې خونې مسؤول خانجان الکوزی وایي تیر کال د پاکستان سره د 1 میلیارد ډالر په اندازه راکړه ورکړه شوې شوی وا، او سکل هم خی په همدې کچه راکړه ورکړه وشي.
مننه تلاش صاحب. په همدغه موضوع چې تاسو یې پرې راپور وړاندې کوو، زموږ بل همکار خاطر پردیس د جمهوری نظام محل د پاکستان لپاره د افغانستان له ځانګړي استازي عمر داوودی سره مرکه کړې او له هغه دا پوښتنه کړې ده چې د پاکستان د حالات به د افغانستان پر حالاتو څومره اغیز ولري.
پاکستان کې خو په واقعیت سره د سخت حالات وخت به ور باندې، یعنی د 1991 راپدې خوا چې شرقي پاکستان د هغه وخت اوسني بنگلاديش کې څه حالت و، هغه څه حالت نه اوس پاکستان تیریږي، خطرناک دي او سخت حالت دي. افغانستان خامخا ګاونډی دی چې نه متاثر کیږي، اما دومره ډېر چې فکر کېږي هومره هم نه، چون افغانستان اوس د تجارت دپاره بدیلونه لري، یعنی په لنډمهاله کې ډېر تاثیر پیل نه لري. خو په من محل محل کې تاثیرات لري څنګه چې پاکستان بحران انځکیږي دا د سپاک او د چین نورین شاتي پروژه دا متضرر کیږي او زمنان تاریخ هم گواه ده چې افغانستان کې بې ثباتی پاکستان باندې تاثیر کړی پاکستان کې بې ثباتی په افغانستان باندې کړی نو هغه هم کېدای شي چې که پاکستان ترکیا سره لا زیاتې بې ثباتی خواله شي کېدای شي چې افغانستان باندې مسرات شي
داوود صاحب ستاسو په باور د پاکستان وضعیت د افغانستان خلکو ته په اوسنیو شرایطو کې څه پیغام ورکولی شي
په فعلي حالت کې پاکستان کې خو دیموکراسي ده فعلا دیموکراسي حاکمه ده اما نظامیان کوشش همیشه کړی دی او یو نوی دیکتاتوري حاکمیت لري بالاخره د دیکتاتوري مقابل کې ملت راپاڅیږي یعنی دا ګډوډي چې موږ او تاسو پاکستان کې وینو دې کې لږ اړخ د حب علي دی ډېرې د بغض معاویه دی خلک د فوج د حاکمیت نه ډېر په تنګ راغلي دي په پاکستان کې چې هر نوع تصمیم هغوی نیسي نو ځکه داسې یو موقع پیدا شو د عمران خان په شکل باندې چې خلک راووتل او خپله غوسه اظهار کړه افغانستان کې هم همدا حالت دی چې کچیره طالبان د زیاتې سختۍ نه کار واخلي په هر اړخ کې بالاخره ملت مجبوري چې راوځي او دا په پاکستان کې چې څه تیر شو دا د افغانانو ته هم یو مثال کېدلی شي
داوزه صاحب ستاسو وړاندوینه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم سیاسي اقتصادي او نور ټولنیز اړیکې دي پدغه تړاو باندې ستاسو وړاندوینه څه ده
د افغانستان اقتصاد خو منطقه محور دی یعنی افغانستان یو پل دی د اتصال د آسیا میانه او د پاکستان ترمنځ او حتی یو شکل باندې د پاکستان ایران ترمنځ نو پاکستان کې چې بحران زیاتیږي د افغانستان حیثیت د منطقې اتصال په توګه ضربه خوري اوس دې وختو کې دا د ټاپي پروژه دوباره احیا کېدله یا هم د برق پروژې دي نورې پروژې دي د ریل پروژه ده چې ازبکستان به وکړېږي د پاکستان سره دغه ټولې پروژې ضربه خوري د هر لحاظه بله خبر دا ده چې افغانستان د خوراکي موادو د لحاظه هم خودکفا نه دی زیاته برخه د پاکستان راځي
په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی حکومت ځانګړی استازی او سفیر محمد داود زایو
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري
فریډم ناو په نوم مؤسسه په ملګرو ملتو تور پوری کړی چې بل دې چې د خپلو شزینه کارکونکو کار په افغانستان کې یقیني کړي په دې هیواد کې کار ته دوام ورکړي دي د دې موضوع نور تفصیل سنا کاکړ راکړي
او په دغه یو وخت کې په بشري مرستو ته دوام ورکړي د بشري حقوقو یو شمېر فریډم ناو سازمان وایي دا چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپلو درشدونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو په ستو د کار کولو د بندیز حکم تعقیب کړي ډېر اندېښمن دي دغه سازمان چې په امریکا کې دی او حکومتونه د ځپلې په او د حکومتونو د ځپلو پر وړاندې له خلکو او ټولنو څخه ساتنه او له بشري حقونو دفاع کوي د ملګرو ملتونو دغه پرېکړه یې د دغه سازمان په منشور کې د جنسیتي برابرۍ له اصولو سرغړونه وبلله او د ملګرو ملتونو له سازمان یې وغوښتل چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي او د خپلو فتنه کارکوونکو له حقونو دفاع وکړي خو د ښځو د حقونو یو شمېر پالنې په دې باور دي چې ملګري ملتونه افغانستان کې په پاتې کېدو او د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې په پاتې راتلو سره د دې سازمان له منشور او معیارونو سرغړونه کوي د ښځو د حقونو یوې فعالې ترنم سیدي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومونو په وړاندې پاتې راتلل د ملګرو ملتونو د معیارونو منشور او قوانینو خلاف دی. د میرمن سیدی په وینا ملګري ملتونه د طالبانو پر وړاندې د نرمې پالیسۍ په خپلولو سره هغوی ته اجازه ورکوي چې د ښځو پر وړاندې خپل محدودیتونه لا هم زیات کړي. خو د ښځو د حقونو یوې فعالې
ډېره مننه سنا کاکړ وه چې د فریډم ناو په نوم مؤسسې د اندېښنې او تور په اړه معلومات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او یو خبر چې تازه راورسید، د قطر صدر اعظم نن په کندهار کې د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا سره وکتل. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلی چې محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د یو پلاوی په مشرۍ چې پکې د قطر د استخباراتو رئیس عبدالله آل خلیفی هم شامل و، له ملا حسن آخوند سره کتلی دي. قطر چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې مهم رول درلود، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د صدر اعظم سربیره د بهرنیو چارو وزیر هم دی. ذبیح الله مجاهد وایي چې دواړو خواوو په خبرو کې د قطر لخوا په مختلفو برخو کې د همکارۍ ژمنې وکړې. اوس یوه بله موضوع، یو شمیر کارګر ماشومان وایي بېوزلۍ اړ کړي چې د کار او ښوونځي ترمنځ یو انتخاب کړي. دوی وایي که څه هم د ښوونځي د تګ اجازه لري خو اړ دي چې ښوونځی پرېږدي او کار وکړي. تفصیل د نرګس مومن حسن سي په راپور کې اورو.
حالا وضع اقتصادی بسیار خراب است و ما مجبور هستیم که کار کنم.
دا د کابل اوسیدون که 14 کلن کارگر ماشوم غلامعلی دی. دیده په خبر ارشوه چه دی کار او ښوونځي ترمنځ یو انتخاب کړي. غلامعلی وای تیر کالی اتم ټولګی پای ته ورسه و اوس ښوونځي کې د نهم ټولګي د لوستلو پر ځای ترکالی پلوري. دا کارگر ماشوم وای د کورنۍ یوازنۍ ډوډۍ ګټون کړي. د غلامعلی پلار ناروغ او مور یې هم کور ده او کومه دنده نه لري. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
تیر کلونه خوا ټول توانې دل خوانځي ته ولاړ شي او هم کار وکړي، خو سه کال نشم کولای درس ووایم، یوازې کار کوم، ځکه اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او به یې ډیر جګی شوی دی. د ورځې یو نیم سلنه تر سل یا دو سو کار کوم.
دولس کلن عمر بیا هر ورځ غرمه مهال په کابل کې د وچې ډوډۍ مرستې په تمه د نانوایی مخ ته ناست وي. عمر پلاستیکي کڅوړې پلوري خو په خبرې دومره پیسې نه ګټي. د عمر ګټه د ورځې دیرش یا څلوېښت افغانۍ ده. دی وایي پلار یې پلاستیک کراچۍ کې د خلکو سودا وړي، خو دا چې ناروغه دی هر ورځ کار نشي کولی. عمر هم ادعا کوي چې د اقتصادي ستونزو له امله سخت کال ښوونځی ترې پاتې دی.
سهار خلطې پلورم او ماسپښین دلته راځم، له دې ځای ډوډۍ وړم. زما ویل دا دی چې باید کار واوسي، زموږ کارونه جوړ شي، چې خپل درس وایو او نور کارونه وکړو.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا راتګ وروسته د بېوزلۍ، بېکارۍ، د ښځو پر کار بندیز، مالي بحران او د عوایدو کموالی له امله ګڼو کورنیو خپل ماشومان کار ته استولي چې د ژوند لګښتونه پرې پوره کړي. د نړیوالو سازمانونو د راپور له مخې ماشومان په افغانستان کې خورا زیانمنونکې ډله ده. د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن د 2022 کال احصایه ښایي چې اوس مهال په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان په کار بوخت دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر مخکې ویلي و چې په ماشومتوب کې په ماشومانو باندې کار کول د هغوی وړتیا ورڅخه اخلي او فزیکي ځواک او ذهني وده یې زیانمنوي. د ماشومانو د حقونو یو شمېر ملاتړ هم په دې نظر دی چې د ماشومانو په زده کړه کې ځنډ د دوی د راتلونکي تیاره کوي. د ماشومانو د حقونو یو ملاتړی نثار احمد ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل:
من بی نهایت نگران هستم و شما آینده
ډیر اندېښمن یم. تاسو د هر هیواد د راتلونکي وړاندوینه د هغه هیواد د ماشومانو د ښوونې او روزنې له بهیر څخه کولای شئ. د ماشومانو وضعیت ته نه پاملرنه هیواد ته له تیارې پرته بل څه نه ورکوي.
دا مهال
په افغانستان افغانستان کې یوازې هلکان کولی شي شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي، خو دوی هم وایي چې یو شمیر د اقتصادي ستونزو له امله پاتې دي. طالبانو په افغانستان کې وخت تر بیا ځلې رسېدو وروسته د 2021 کال د اګست په 15 نجونې له منځنیو ښوونځیو